بیان کردن اگر چیزی که آن است یا جبهه بیان است.
السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل به په مهمو خبرونو باندې وکړو. د فرانسې خبری آژانس راپور ورکړی چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګې پرون د بغلان په نهرین کې د صوفیانو پر یوه زیارت د وسلوال برید مسؤلیت ومانه. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د پنجشنبې په شپه په دغه برید کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي دي. د سیمې خلکو بیا ویلي وو چې وژل شوي یولس کسانو چې نه یې د نهرین او دوه نورې د پلخمري ښار اوسیدونکي وو. د راپورونو له مخې دغه کسان په سید پادشاه هغه زیارت کې په عبادت بوختو چې ډزې پرې شوي دي. په کورمه کې په فرقه ایز تاوتریخوالي کې د وژل شو کسانو شمیر 15 ته لوړ شوی دی. د سیمې بیلابیل روغتیایي چارواکي مشران او اوسیدونکي وایي د نومبر د 18 په تاوتریخوالي کې 10 نور کسان وژل شوي او د دواړو خو تر 1.5 پورې کسان ژوبل دي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال رپورټ ورکوي چې دواړه خواوې په دغو فرقه ایزو شخړو کې په یو بل باندې د سپکو درنو وسلو ډزې کوي. اخو په پلازمین اسلام آباد کې هم د تحریک انصاف د ګوند پلویان په مظاهره باندې بوختي او د راپورونو په اساس اسلام آباد ته ټولې غزیدلې لارې د حکومت لخوا تړل شوې دي. په دې اړه باندې به تفصیل وروسته په پروګرام کې هم واورئ. افغانستان له عربي متحده اماراتو دویمه سیالي وګټله. د کرکټ درې اړخیزو سیالیو په لړ کې دا ځل د افغانستان 19 کلنو ځوانانو د لومړي پړاو په وروستۍ لوبه کې عربي متحده اماراتو ته د 8 وکټو په توپیر ماته ورکړې. دغه سیالي نن د اماراتو په کوربتوب د کابل په وخت 4:30 بجې پیل شوه. اماراتو لومړی توپ وانه وکړه چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یې په ودر شورو کې اته اتیا منډې وکړې. د افغانستان لپاره په توپچونه کې نصیر معروف خیل درې، عبدالعزیز خان، خاطر ستانکزی او روح الله عرب دوه لوبغاړي وسوځول. افغان لوبډلې بیرته دغه هدف په 2 اوور کې د دوو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. عزیز نیازي 50 ناسوځېدلې منډې وکړې. درې اړخیزې سیالۍ په روانه لوبډلۍ کې د افغانستان درېیمه بریا وه او په دې سره یې د لوبډلۍ د دغه سیریز فاینل ته لار پیدا کړه چې د نومبر په 6 به له پاکستان سره وي. او چارواکو د شنبې پر ورځ ویل د کانګو په جګړه ځپلي ډیموکراتیک جمهوریت کې تر سختو بارانو وروسته د ځمکې ښویېدنې له امله د یوې مور او د هغې د اوو ماشومانو په ګډون 9 کسان وژل شوي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې چارواکو دا هم ویلي چې په نکوبي ښارګوټي کې د دې پېښې له کبله کورونه زیانمن شوي. د سیمه ییز کرنیزو کوپراتیف یوه ودانۍ ویجاړه شوې او ډېرې کروندې زیانمنې شوي دي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ. د خبرونه لټم لوستلی شئ. په دغه پروګرام کې به وړاندې واورئ چې د داعش اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په بغلان کې په نهرین کې د صوفیانو پر زیارت باندې د خونړي برید مسؤلیت منلی دی. خو تر هغه مخکې په دغه پروګرام کې د سر مطلب دا دی چې د کورمه کې فرقه ایزې شخړې لا هم روانې دي او هلته د وژل شو شمیر 15 ته لوړ شوی دی. د نومبر په 1 هم هلته کسان وژل شوي چې له دې سره د ټول ټال وژل شو شمیر 15 ته رسیدلی.
په سیمه کې اکثرا جنگ چې کوم دی هغه د شپې په وخت کېږي. په هغه کې دواړه فریقین غټ وسلو یعنی کې شارټ رینج مزایل، فضلګت، مارټر او راکټ لانچر، دوژاک او داسې نور په آزاده توګه کوي.
خو د پاکستان په پلازمین اسلام آباد کې د تحریک انصاف د ګوند پلویان مظاهرې کوي او حکومت بیا وارد مخه لارې تړلې دي.
د عمران خان پلویانو په اسلام آباد کې مظاهرې شروع کړي دي. سلور طرف ته لارې بندې دي، نه چېرته ناروغ وړلی شو، نه کار روزګار پسې وتلی شو، کور په کور چاپی دي، پولیس راځي. زما ورور په خپله وړی دی، سار نور پسې تاڼه په تاڼه باندې ګرځو.
دا په اسلام آباد کې یو میشت افغان کډوالو چې وایي افغانان زورول کېږي، خصوصا د همدغو لاریونو په وخت باندې. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو د کمپاین په اړه هم تاسو ته یو رپورټ لرو چې په سر پوښلي ځای کې افغان معترضو ښځو خپل غږ پورته کړی.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم د کورمی په اړه باندې تاسو ته رپورټ لرو، دا چې په کورمه کې په فرقه ییزو شخړو کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 ته رسیدلی دی. بیګا هم هلته د شیا او سنی په نوم راپاڅېدلې ډلې په یو بل باندې د سپکو او درنو وسلو ډزې کړي دي. د تازه جزئیاتو لپاره د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طارق اورګزی په دې اړه باندې معلومات راکوي.
په کورمه کې د جنگ تازه صورتحال دا دی چې هغه ته دواړه فریقین اوس هم مورچزن دي. که څه هم دا وخت د جګړې شدت کمزور دی، خو تیره شپه چې کوم ده هغه جګړه زیاته شوې ده. او دغلته دا معلومات هم ضروری دي چې په سیمه کې اکثره جنگ چې کوم دی هغه د شپې په وخت کېږي. نو په هغه کې دواړه فریقین غټ وسلو یعنی کې شارټ رینج مزایل، فضلګت، مارټر او راکټ لانچر، دوژکاو داسې نور په آزاد توګه کوي. په دې کې شهري آبادی لکه صدا، بلشخیل، خوار کلی، بګن او علیزو، عرفانی کلی او داسې نور چې کوم دی د ګلو تر قهر لاندې راغلي دي. نو په کورونو باندې چې کوم دی هغه ګلې غورځېږي. د دې له وجې لیاس سیمو چې کوم دی خلکو وتل پیل کړي دي. او دا جنگ چې په 22 نومبر باندې په بګن کې تر یرغل پس شروع شوی، یو شمېر سیمو ته غځېدلی دی. او دا سیمې تاسو ته چې ما مخکې یاد کړل، دا سیمې چې کوم دی د دې نه علاوه غوزګړی او کنج علیزو او دغه شانتي د تری منګل سیمو ته هم غځېدلې دي. د دې د چې کوم د اتوار په شپه جنگ شوه دي، نو په هغه کې درې کسان چې کوم دي نور تر مړکې دلو پس دا شمیره چې کومه ده 15 تر رسیدلې ده. او دا شمیره راته مقامي مشرانو، صحت محکمې غړیو او ضلع انتظامیه راکړې دي. او په جګړه کې چې کوم دی د صحت محکمې او ضلع انتظامیه تر مخه تر اوسه تر 250 پورې د دواړو خواو ژوبل شوي هم دي. په سیمه کې دا وخت چې کوم دی لارې بند دي، بازارونه چې کوم دي هغه تړل شوي دي، سکولونه بند دي او انټرنیټ چې کوم دی بالکل بند دي. خلک محصوره پاتې دي او حکومت اوس د موبایل سرویس چې کوم دی هغه هم تړلې دي. په سیمه کې د خوراک سکا، پټرول او دوایان او داسې نور د ژوند ضرورتونو کې لته غلې دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
ازادي راډیو ته غواګیاس. په پاکستان کې به تم شو، هلته په پلازمینه اسلام آباد کې د تحریک انصاف د ګوند پلویان د پراخو لاریونونو اعلان کړی دی. خو په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر په دغه هیواد کې له میشتو افغان کډوالو غوښتي چې له هر ډول سیاسي فعالیتونو ځانونه وساتي. په پاکستان کې سیاسي حالات ترنګلي بلل شوي دي او په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا هم دغلته له میشتو افغانانو غوښتنه کړې چې له اړتیا پرته له کورونو ونه وځي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د اسلام آباد په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د پاکستان د پخواني زنداني صدر اعظم عمران خان پلویانو د پراخه لاریونونو ګواښ کړی، په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر په پاکستان کې له میشتو افغان کډوالو غوښتي چې په هر ډول سیاسي فعالیتونو کې له ګډونه ځانونه وساتي. یو این ایچ سی آر تیره شپه ناوخته په خپل واټساپ چینل په یو بیان کې لیکلي چې افغان کډوال باید د کوربه هیواد د ټولو قوانینو درناوی وکړي او د نظم د ساتلو لپاره اخیستل شوي ګامونه ومني. په پلازمین اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند یا پی ټی آی د غړو د لاریونونو د مخنیوي لپاره له پرون رئیسی پراخه تدابیر نیول شوي او اسلام آباد ته ورغلي ټولې لارې د ټرافیکو پر مخ تړل شوي دي. یونیچسیار ویلی د کوربه هیواد په وړاندې په سیاسي فعالیتونو کې برخه اخیستل جرم ګڼل کیږي او په پاکستان کې میشت افغان کډوال دي د خپلو ځانونو او خپلو کورنیو لپاره په هر ډول ګډوډۍ کې له ګډون ځانونه وساتي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا سرپرست میوند علمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له کډوالو غوښتنه وکړه چې په دې سختو شرایطو کې د لاړتیا پرته له کورونو نه وځي.
نن ورځ په اسلام آباد کې ډېر حساس شرایط دي او موږ ټولو دوستانو ته ویلي و چې د ترتو ضرورت نه سوای دوی د بیرون نه راوځي، ځکه چې د کومه لویه مظاهره ده په اسلام آباد کې، او زه بیا هم له ټولو دوستانو نه غواړم چې په دې حساسو شرایطو کې ولو که اسناد ولري کې ونه لري له کورونا ته لازم نه بیرون دي څوک نه وځي. او زه فکر کوم چې عمومي په ټول اسلام آباد کې به بعضي گرفتاری شوي وي، بعضي خلک به نیول شوي وي.
د هوایي تیر شپه هم د اسلام آباد په یو شمیر خارګوټو کې د عملیاتو پر مهال ځینې افغان کډوال نیول شوي، خو د شمیر په اړه دقیق معلومات نه لري. د یو شمیر نیول شوی افغان کډوالو د کورنۍ ځینو غړو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې پولیس له قانوني اسنادو سره سره افغانان نیسي. اسلام آباد په بارکاو سیمه کې یو میشت افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل چې پرون ناوخته یې ورور چې ویزای هم درلوده پولیسو لزان سره وړي او تر اوسه نه دی راخوشي شوی.
د عمران خان پلویانو په اسلام آباد کې مظاهرې شروع کړې دي، سلور طرف ته لارې بندې دي، نه چېرته ناروغ وړلی شو، نه کار روزګار پسې وتلی شو، کور په کور چاپی دي، پولیس راځي. زما ورور په خپله وړی دی، سار نور پسې تاڼه په تاڼه باندې ګرځو، ولاکه زمونږ د ورور پته لګېږي چې دا په کومه تاڼه کې دی، دا یې ولې وړی دی او دې کې د افغانانو ګناه څه ده.
د اسلام آباد په بیول سیمه کې میشت افغان کډوال مجیب الرحمن ازادي راډیو ته وویل چې دغلته میشت افغان کډوال له سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي.
نو یو حالات خراب دی، دوی داخلي حالات هم خراب دی او زموږ ته مشکلات هم ډیر زیات دي. افغانان نور څه چاره نشته، بس مجبور دي چې په کورونو کې اوسي یا بس که سودا واخلي په پټه پټه واخلي، ځکه چې دوی اوس څوک پیژني نه په شخصي جامو کې، اوس بیخي ګرځي. نو دا هم ټول افغانانو چې دلته اوسېږي ډېر منفي تاثیر لري، ځکه دوی اوس په ویره دي.
دا په داسې حال کې ده چې څلور ورځې وړاندې هم د اسلام آباد په بیولس او ډیولس سیمو کې نږدې 10 تنه افغان کډوال د پولیسو له لورې نیول شوي وو، چې په اسلام آباد کې د کډوالو شورا د معلوماتو پر بنسټ یو شمېر راخوشي شوي او ځینې لا هم د پولیسو په توقیف کې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
داعش ډلې په بغلان کې د ورستۍ خونړۍ حملې مسولیت منلې. اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورت ورکړی چې د اسلامي دولت نومې داعش ډلې د خراسان څنګه د شنبې پورې اعلان کړی چې د بغلان په نهرین کې د صوفیانو پر زیارت حمله د غېډلې کړې ده. د طالبانو د حکومت د کورونا چارو وزارت تایید کړی چې په نهرین کې د صوفیانو په یو ډله باندې په بریت سره لکتر لګه لاس کسان وژل شوی دي. فیروزه عزیزی دغه موضوع تعقیب کړی او دا شبر سره نور جزئیات شریکوي. مهرباني.
بلې، که څه هم د طالبان حکومت تل لیدا کړی چې په افغانستان کې د داعش ډلې ارخی له منځه وړي، خو بیا هم دغې ډلې یو ځل بیا د یوې بلې خونړۍ حملې پړه منلې ده. اسوسییټډ خبري اژانس راپور ورکړی چې د داعش ډلې د خراسان څانګې د شنبې په ورځ یعنې د نومبر په 23 اعلان کړی چې د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې د صوفیانو پر زیارت حمله د دغې ډلې بریدګرو کړې ده. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دغه حمله چې د پنجشنبې په ورځ د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې پر یو زیارت سوي، لس کسان پکې وژل شوي، خو د قربانیانو د کورنیو غړو بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د وژل شوي شمیر یولس تنه ښودلی دی. د دغو قربانیانو د کورنیو ځینو غړو له یو شمېر کورنیو رسنیو سره مرکو کې بیا ویلي دي پر عبادت ځایونو د خونړیو حملو زیاتوالی د دوی دوی ویرولی او لا زیات اندیښمن کړي دي. دوی ویلي چې دا زربوګنونکې پیښه د سترو جنایتکارانو د ظلم او ستم نښه ده، خو د طالبانو حکومت تل دا کړی چې دوی په افغانستان کې داعش ځپلای. د طالبانو په حکومت کې یوې باخبرې سرچینې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د یکشنبې په ورځ یعنی نن په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي چې دا حمله په داسې ځای کې سوی چې لدی وړاندې په امنیتی تدابیر نه ونیول سوی. دغه سرچینې ادا کړي چې یاد حمله د داعش د قوی کېدو په معنا نه، بلکې عدد ځای کې پر ملکیانو هغه هم د وسلو په وسیله حمله د دغه ډلې د کمزورۍ په معنا ده. ځینې امنیتي کارپوهان وایي چې له داعش سره مبارزه د طالبانو په یوازې ډول، یعنی دوی نسی کولای په یوازې ډول د دغه ډلې پر وړاندې مبارزه وکړي، او باید په دې برخه کې سیمه ییزه همکاري موجوده وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما د شنبې په ورځ د حمله غندلې او د طالبانو له حکومت ته یې غوښتي چې په دې اړه د څېړنې وکړي. یونما د غشان له طالبانو دا هم غوښتي چې د راتلونکو حملو مخه دې ونیسي او دا ډاډه کړي چې د ټولنې ساتنه کیږي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم د دې حملې د غندنې په اړه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې مذهبي لګه کې لا هم په افغانستان کې له جدي ګواښونو سره مخ دي. هغه زیاته کړې ستانکزای صاحب چې ټول افغانان په سوله او هوسیاینه کې د عبادت کولو حق لري. البته د یادونې ده چې داعش ډلې د پنج شنبې په ورځ د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې په هغو کسانو ډزې وکړې چې د سعید پاچا جان په نوم په یو د صوفیانو په یو زیارت کې د ذکرونو لپاره راټول شوي وو. بلستان
مننه فیروزی عزیزی. واموریدل چې داعش اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګې په نهرین کې د سید پاچا جان هغه په زیارت باندې د برید مسؤلیت منلی. لږ تر لږه د سیمې د خلکو په وینا یولس کسان چې دوه یې د پلخمري ښار وو او پاتې نه یې د نهرین خلکو د ذکر په وخت باندې په ډزو سره وژل شوي دي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
ازادي راډیو څلورویش ساعته.
د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په وړاندې نړیوال شپاړس ورځنی کمپاین سبا د نومبر په 15مه پیلېږي. د افغان میرمنو یو شمېر اعتراضي خوځښتو د اعلامیو په خپرولو او په سرپوښلي ځایو کې د اعتراضونو په ترسره کولو سره په دې کمپاین کې برخه اخیستې او د افغان میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه کړې. جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
په یو سرپوښلي ځای کې د افغان میرمنو د یو غورځنګ اعتراض. د افغان میرمنو بیلابیلو اعتراضي غورځنګونو د اعلامیو په خپرولو او د اعتراضونو په جوړولو سره ور د مخه د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې نړیوال شپاړس ورځنی کمپاین کې برخه اخیستې. دا کمپاین د نومبر له 15مې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیوالې ورځې څخه پیل او د دسمبر تر 10مې چې د بشري حقونو نړیواله ورځ ده دوام کوي. د افغان میرمنو د سیاسي مشارکت شبکې د یکشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره چې ازادي راډیو ته یې لیږلې ویلي، دغه شپاړس ورځنی کمپاین یو فرصت دی چې د افغان میرمنو غږ د نړۍ ملګرو ملتونو سازمان او اړوند ادارو تر غوږونو ورسیږي. یاد شبکې زیاته کړې چې په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې په ځانګړې توګه د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د ښځو او نجونو وضعیت خورا کړکېچن دی. په ورته وخت کې په کابل کې د فانوس په نوم د ښځو د ازادۍ غورځنګ هم د همدې ورځې په مناسبت د اعلامیې په خپرولو سره له نړیوالې ټولنې د حق په نړیواله محکمه کې د طالبانو د محاکمې د افغان ښځو له مبارزاتو څخه د نړیوال ملاتړ د زده کړې کار او ازادۍ په ګډون د افغان میرمنو د بنسټیزو حقونو د راګرځولو لپاره پر طالبانو د فشارونو او د افغان کډوالو لپاره د یو ملاتړي میکانیزم د جوړولو غوښتنې مطرح کړې. د دې غورځنګ مسؤلې اجر ازادۍ افغان میرمنو لپاره د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د نړیوال شپاړس ورځنی کمپاین د ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کمپاین شونځه روزې مو میتنه
زموږ د شپاړس ورځنی کمپاین کولای سي د افغان میرمنو او انجنونو پر وړاندې د ټولو ستاننګونو لپاره یو مثبت جواب وي او د میرمنو پر وړاندې د بیا عدالتۍ او ظلم د منځوړلو لامل کیدای سي.
دغه شان د افغانستان د معترضو میرمنو د خوځښت غورځنګړو هم په بیلابیلو اعتراضي کلپونو کې د افغان میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه کړې او په دې کمپاین کې برخه اخیستې. یاد غورځنګ د ویلمی په خبرولو سره چې ازادي راډیو ته یې لیږلې، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت له ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې وړوندو ارګانونو څخه غوښتي چې په دې برخه کې لا زیات عملي او اغیزمن ګامونه پورته کړي. د افغان معترضو میرمنو د غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت د 2020 کال په اګست میاشت کې له بیا واکمنېدو وروسته افغان میرمنې له زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز مشارکت را وګرځولې. یو شمېر افغان نجونې وایي نړیواله ټولنه باید دې ورځې ته په کتو سره پر طالبانو فشارونه زیات کړي څو دوی خپل بنسټیز حقونه بیرته ترلاسه کړي. یوه له دوی څخه هر یوه چې له زده کړو بې برخې شوې وایي
نړیوال ټولنه ته هغه شان چې په کار د دوی په طالبانو باندې فشار نه دی راوړی تر څو میرمنو ته خپل حقوق ورکړي. نړیوال ټولنه څخه زما هیله دا ده چې تر څو په طالبانو باندې باید فشار راوړي ته هغوی مجبوره کړي چې میرمنو ته خپل حقوق ورکړي، ښوونځي پر مخ خلاص کړي، پوهنتونونه خلاص کړي.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې د نومبر په 1 په خپله ویب پاڼه لیکلي وو د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د 14 ورځني فعالیت کمپاین یو نړیوال کمپاین دی چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د بشري حقونو د یوې مهمې مسلې په توګه په ډاګه کوي.
د کاپ 29 په نوم په آذربایجان کې د اقلیمي کانفرنس برخوالو له اوږدو بحثونو وروسته د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو د مخنیوي او جبرانولو لپاره 300 میلیارد ډالري بسپنه تصویب کړه. په دې کانفرنس کې بي وزلو او لک پرمختللو هیوادونو لک تر لګه د 1 ټریلیون ډالر بودیجې د تصویب غوښتنه کوله. راپور په دې اړه باندې له اسمت څاروان اورو.
د کاپ 29 په نوم په آذربایجان کې د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو د اقلیم غونډه په اضافي وخت او وروسته لدی چې د خبرو د ناکامېدو احتمال مطرح شو د 300 میلیارډ ډالري موافقه په تصویب پایته ورسیده. د دې هوکړې لمخې چې د یکشنبه په سهار تصویب شو شتمن هیوادونه ژمن شول چې تر 2015 میلادي کال پورې له اقلیمي بدلونونو سره د مبارزې لپاره پرمختیايي هیوادونو ته هر کال لږ تر لږه 300 میلیارد ډالر مرسته وکړي. د باکو غونډه چې دوی اونۍ وړاندې پیل شوې و د بودیجې پر سر د اختلاف له زیاتېدو وروسته د شنبه تر ورځې وغځېده. د شنبه په ماښام د غونډې له تالاره د څو هیوادونو د استازو له غوسه وتلو وروسته د هوکړې د ناکامۍ احتمال زیات شو. خو د یکشنبه په سهار اعلان وشو چې 300 میلیارد ډالري هوکړه تصویب شوه. شتمنو هیوادونو په لومړیو کې د 250 میلیارد ډالر وړاندیز وکړ، خو بیوزلو هیوادونو د 1 تریلیون ډالر غوښتنه کوله. د کاپ 29 غونډې پر مهال د شتمنو هیوادونو چې پکې د امریکا متحده ایالات او اروپایي اتحادیه شامل دي او د نورو هیوادونو ترمنځ اختلافات موجود وو. د فرانسې خبري اژانس تر راپور لمخې سره لدی چې انتقادونه او اندېښنې موجود وي، د کاربن د اندازې د بدلولو پر سر موافقه یو لوی پرمختګ ګڼل کیږي. دا موضوع له کلونو راهیسې په اقلیمي مذاکراتو کې مطرح ده. رویټرز خبري اژانس وایي چې نړۍ نږدې 10 کاله د کاربن لپاره د مقرراتو د جوړولو هڅې وکړې او په پای کې په دې برخه کې یوې موافقې ته ورسېده. رویټرز خبری آژانس یادونه کړې چې 300 میلیارد ډالر تر هغه څه لږ پیسې دي چې بیوزلو او لږ پرمختللو هیوادونو یې تمه لرله. د کاپ 29 اقلیمي غونډه په داسې حال کې ترسره شوه چې سپینې ماڼۍ ته د ډونالد ترامپ ستنېدو ته لږ وخت پاتې دی او له همدې کبله د شوي موافقې په اړه شکونه زیات شوي دي. ترامپ ویلي چې امریکا به له نړیوالو اقلیمي هڅو څخه وباسي. هغه همداراز کریس رایډ د امریکا د انرژي وزارت لپاره د خپل نومان په توګه معرفي کړی چې د تیلو یو مدیر او د فوسیل سونګ توکو پلوی دی او د اقلیمي بدلون پر ضد د مبارزې له طرحو سره مخالفت څرګند کړی دی. څرګندنه ده چې له دې پیسو به افغانستان ته څومره ورسیږي، خو د ملګرو ملتو ادارې هڅه کوي چې افغانستان ته د اقلیمي بدلون د ناوړه اغیزو په خاطر بودیجه ورکړل شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
ازادي رادیو ته اوګاست او سم ورزو د زنغوزي او جلغوزو په ارتباط باندې ریپورت ده. د زنغوزي افغان سوداګر او کاروباریان د افغانستان د مشهور وچې میوې د بازارونو له پیکا کېدو شکایت کوي. دوی وایي د تیرو کلو په پرتله د زنغوزي او راټولولو د قناعت وړ ګټه نشي ترلاسه کولای او په خبرې لازم بازار مرته نشته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی کڅام منی چې د تیر په پرتله د زنغوزۍ او بې راټیټ شوی او بازارونه لازم ورتنشت خوایي هڅه کیږي سکال د چین لارې نړیوال بازار ته شپږ زره ټنه زنغوزي صادر شي. دا چې زنغوزي یا جلغوزي اوس د افغانستان په بازارو کې په څو دي څنګه راټولیږي او پاړې نوري خبرې د فیروزی عزیزی په دغه تفصیلي ریپورت کې سره اورو.
کچری کار ورته ونی شي وایي بازار پرانیستل نشي زموږ باغوانان چې دي توان کوي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکو او د جلغوزي سوداګر رحیم و که څه هم په افغانستان کې ساکل د جلغوزي حاصلات خبلل سوي خو د دغه مشهور افغان وچی میوه کاروباریان ورته د لازمو بازارونو لنشتوالي شکایت کوي. د خوست ولایت اوسیدونکو او د جلغوزي سوداګر علي مرخان چې په خبره یې له 28 کلونو راهیسې د جلغوزي کاروبار کوي هم ازادي رادیو ته وویل.
نه مخ کې خیر دا ساکل خو خرج لري توانی دی او چا غول غرونه غوټه خاص کړي تر توان کې کوي ته موږ باید دا تکومه یو دونه ته دې ورکه موږ د خپل قرارداد وکړو دا یو دونه ته موږ واستولای شو پتروسه پر نشته دا زمينان دو برابر.
د خوست ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونی مشر نواب امیرزای بیا وایي ساکال یوازې له خوست ولایت 15000 ټنه جلغوزي راټول سوي خدای هم ورته د لازم بازار لنشتوالي ناهیلای دی.
ساکال جلغوزي د نورو کلونو پرسلا زیات سي 15000 ټنه کوي جلغوزي په یوازې په خوست کې دي چې دا قیمتونه متاس په نشکل تا چلور لکه کلدار باندې دي قیمتونه یو ټنې په پوځي کلدار باندې خرچي په پدوښانه او نړیوال بازار ته تک
دا سیمحال چی نموڑای وی تیر کل لازره تنو خدا چی پا تولیز دولیه دا افغانستان پا کچه سگنی حاصلات سوم را دی پا دی اره معلومات نلری چکا پا خبرای تروسا لطول ولایتونو حاصلات ندی را طول سبی. دا افغانستان دا سوداگره او پانگوانی خونه چارواکی کچه هم منی چی وزد تیر پا پرتلا پا نریوال بازار که دا جلغوزه و بای چی تی دی او لازم بازار ورتنستا خوایی حد سکوی دا هوایی دهلیزونو للاره دا دغ محصول لپاره بهر تا دا صادراتو زمینه زیاده کدی. دا دغ خونه مراستیال خانجان الکوزی پا دی اره آزادی رادیو تا وویل
دقیقه ده چه ده پخوا پشان پا جمهوریت که ده وایی کوریدور دلاری نه صادره دل چه شپیته پیسده مصره پیوی شردی ورکو و نور چلویخ پیسده تاجران ورکو پا اغا وقت که هم اروپا تا هم دوبای و عربی ملکونه تا هندوستان تا اوزیت چین تا صادره دل چه وست سکتور خصوصی پا خپلا مرد دغه صادرات کیږي چین هیواد ته.
خغلی الکوزای نړیوال بازار ته د دې وچې میوې د صادرېدو پر وړاندې بل مهم خنډ ترانزیتي ستونزې بولي. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ وزارت ویان امام الدین احمدی نړیوالو بازارونو او هیوادونو ته د جلغوزیو د صادراتو په اړه د تازه معلوماتو او د افغان سوداګرو د شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو له دې وړاندې په 1401 لمریز کال په میزان میاست کې دغه وزارت ویلي و چې افغانستان په کلنی ډول چین ته له 4 تر 8 زره ټنه جلغوزي صادروي. دا څرګندونې او شکایتونه داسې مهال دي چې د جلغوزیو د سوداګرو په خبره دا مهال د افغانستان په بازارونو کې د 1 کیلو بیه تر 1900 افغانیو ده چې عام خلک وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې نسي خوړلی. د کونړ او ننګرهار ولایتونو دوه اوسیدونکو هدایت الله او الفت الله ازادي راډیو ته وویل
جلغوزي چې د افغانستان یو له مشهورو د وچو میوو له ډلې څخه دی. جلغوزیو بیه چې ده اوچته ده نشي کولی چې دا واخلي بیې راټیټې شي هر سړی به ورته لاسرسی ولري.
زموږ خلک د اقتصادي بد غربت یعنی په بد اقتصادي وضعیت کې دي خپل د اغوستلو توان نه لري او خلک جلغوزي خوښوي د ژمي په موسم کې دا ډېر ښه میوه ده ځکه چې که چېرته جلغوزي وخوړل شي
ډاکټران په دې وچه میوه کې شته ویټامینونه د انسانانو د بدن په ځانګړي ډول د سالمو هډوکو غاښونو او آرام ذهن لپاره ډیر ګټور بولي. د عمومي داخلي متخصص ډاکټر عبدالمنیر
جلغوزي ویټامین کی لري چې ویټامینونو کې تر ټولو مهم ویټامین دا او چې ویټامین کی د انسان په بدن کې نوی بیا د انسان د بدن نه کوي نه بهږي د غوی نه درول ډیر سخت وي. بل چې دا په دې کې تر ټولو مهم هغه یو منرال دا چې موږ ورته وایو فاسفورس دا منرال چې دا ډېر مهم ده د هډوکو لپاره غوښونو لپاره مهم ده. او بل چې دا مګنیزیم ما مګنیشیم لري چې موږ مګنیشیم ورته دا په دې کې موجود ده. او دا د بلډ پریشر د وینې د فشار د کنټرول د پر ډېر مهم د مګنیشیم د انسان په بدن کې.
جلغوزي چې د افغانستان د تور طلا په نوم هم یادیږي د دغه هیواد په پکتیا، پکتیکا، خوست، کونړ، نورستان، لغمان، کاپیسا، د کابل په سروبي او د لوګر په ازرې ولسوالۍ کې ونې او ځنګلونه موجود دي، خو د سوداګرۍ اصلي مارکیټ یې خوست دی. دا چې د راټولولو پروسه یې څه ډول ده افغان سوداګر علي مرخان په اړه ازادي راډیو ته زیاته کړه.
لگ رنگ جوڑ کی دیا گنا پاس ہے مارتا چاہو بھی اخلاصی یہ پکا ہوئے
کته هم په 1915 نویم کال کې خوست کې د جلغوزي د پروسس د وی فابریکې د بنسټ ډبره خودل سوی و. خود خوست ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونی مشر نواب میرزا وی لبه د مرغ دوی د پروسس کومه کارخونه نه لري او خلک جلغوزي پلاسونو راټولوي او پاکوي. د یادونه ده چې د افغانستان جلغوزي د تیر جمهوریت نظام پر مهال بهر ته د لوړې کچې صادراتو لامل نړیوال شهرت خپل کړای و. مخکنی ولسمشر محمد اشرف غنی د 1919 لمریز کال د لړم په 15مه نیټه چین ته د جلغوزیو د صادراتو لپاره رسمن یو هوایی دهلیز پرانیست وکړه او هغه مهال اعلان وکړ چې د لړم 15مه به هر کال د جلغوزیو د ملي ورځې په توګه نمانځل کیږي. هغه مهال د 25 کیلوګرامه جلغوزیو بیه 50,000 افغانۍ وه. خو پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته د هوایی دهلیزونو په بندېدو او له افغانستان سره د اکثرو په ځانګړې توګه اروپایي هیوادونو مستقیمو اړیکو پرې کېدو نه یوازې د جلغوزیو پر صادراتو بلکې په ګڼو اقتصادي چارو یې هم سیوری غوړولی دی.
مازیګر څلور نیمې شوې. ورځو لنډو خبرونو ته د خیبر پختونخوا په کورمه کې د مسافر لیږدونکو گاډو پر قافلې تر وسلوال بریدروسته په فرقیزو نښتو کې د وژل شوو کسانو شمیر 15 ته رسیدلی دی. تر دې مخکې هم البته د نومبر په 1 په بریدونو کې لسګونه کسان مړه شوي وو چې د ټولو ټالو وژل شوو کسانو شمیر 15 او ته رسیدلی. 1.5 کسان ژوبل هم دي. اخوا د تحریک انصاف مشران او پلویان د اسلام آباد په لور روان دي. په داسې حال کې چې دوی د لویو او پراخو مظاهرو لپاره تابعیا نیولې ده. د پاکستان حکومت پلازمینې ته تلونکي ټولې لارې تړل دي. د فرانسې خبري اژانس رپورټ ورکړی چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګې پرون د بغلان ولایت په نهرین کې د صوفیانو پر یو زیارت د وسلوال برید مسؤلیت منلی دی. په هغه وسلوال برید کې چې د پنجشنبې په شپه شوی و لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي دي چې ټول د سیمې خلک او ملکیانو چې په عبادت باندې بوخت وو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اندری رودینکو ویلي اوس لا وختي دی چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو په اړه خبرې وشي. د پاینال کې ویلي روسیې د تروریستي ډلو له لیست څخه د طالبانو ایستل کیدای شي په بیلابیلو برخو په تیره بیا په اقتصادي مسایلو کې د تعامل لپاره ګټور ګام وي. د ایران د رضوي خراسان د طایباد ولسوال وایي په تیرو 8 میاشتو کې ایران له افغانستان څخه 10,215 زینک ډبرې واردې کړې. افغانستان له عربي متحده اماراتو دویمه سیالي وګټله. د کرکټ د 19 کلونو درې اړخیزه سیالۍ چې د افغانستان متحده عربي اماراتو او پاکستان ترمنځ وې نن افغانستان په 2 وکټو متحده عربي اماراتو ته ماته ورکړه. تمه ده چې افغانستان د نومبر په 6 له پاکستان سره د دغو درې اړخیزو سیالیو پایلو به وکړي. او په پاکستان کې د پولیو درې نورې مثبتې پیښې ثبت شوي او ورسره په دغه هیواد کې سږ کال د پولیو د ثبت شوو پیښو شمېر 1550 ته ورسید.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوار یم او د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي ومه ورسته مرابول. نن خبرې کې چې فرهنګونه په بدلېدو دي او جاپان کې کورنۍ اوس خپل بچانو ته د دعاګانو پر ځای عبادت ځایونو کې خپل روباټیکو کورنۍ ژوي وته د اوږد فعالیت دعاګانې کوي. کابل کې د کمپلو د یوې سترې فابریکې د جوړېدو خوږې خبرې هم شته او سعودي عربستان کې بیا د جنیفر لوپیز له کنسرت نه جوړې لانجې سره هلته د فوټبال د یو ډېر خیالي سټېډیوم له جوړېدو هم خبرې کوي. نو ډیر څه بواوري خو پہلے د اونۍ د سیاسي پیښو لسرټکو افغانستان ته د گاونډیانو پوړو کې بل غټه شګه سکال اسلام آباد درګرده د افغانستان پاړه د ایران تاجکستان روسیې چین او ازبکستان د ځانګړو استازو د جلا جلا بحثونو اندېښنو او مذاکراتو مرکز وو شکونه دي چې لاغه ځای نوې لوبه پلانې دی شي
نو په عین وخت کې پاکستان خپل اړیکې له چین سره لا ډېرې ټینګوي تر څو پر افغانستان باندې وخت نا وخت خپل فشار جاري وساتي او هغه څه چې دوی غواړي چې په افغانستان کې باید تطبیق شي هغه د افغانستان د اوسنیو واکمنو په واسطه البته په دوی باندې د فشار واردولو په واسطه باندې پر دوی باندې ومني او تطبیق یې کړي
امریکایي لمن تم لاس چې د چینایانو لمن تم لاس چې خو د چینایانو مطالعه د دومره تاسو ته ویلی شم چې چینایان پاکستانیان پیژني او هغه ته د دوغلو معلومه ده او هغه ته دم معلومه ده چې د دنه طالبان بهتره دي طالبان خپل پیټمات خبره کوي اما پاکستانیان نن خبره کوي سبا امریکایانو چې فشار راوړو بیا چینایان پرېږدي
د کلګان درنه پیښه او کابل کې په ادارو د ایرانی پلاوی گشتونه د ایران د وزارتونو یو لوی پلاوی کابل ته تللی ګڼو طالب چارواکو ته عجیب او غریبې وعده ورکړي حتی ایران زرتن بندیان ورسپاري شکونه دي چې د کلګان په پیښه معامله روانه ده
کومه هوکړه چې د بندیانو د تبادله په خاطر شوه ځینې اندېښنې راپورته کړي ځکه چې یوه اندېښنه دا ده چې ایران د طالبان څخه غواړي چې د هغو 260 افغانانو په وژنه باندې خاموشه پاتې شي ځکه چې دغه د ستر بشري جنایت مسؤلیت له ایران اخیستی شي او نه جواب یې لسی
او په جرمني کې د افغان ډیپلوماټیکو استازولۍ وګونګ برخلیک تیرونه دوه اړلی ډیپلوماټانو ویل د جرمني د ملاحظې لمخې سفارت نه وځي خو معلومه نه ده چې د سفارت او ډیپلوماټیکو استازولۍ راتلونکي به څه وي
تفشارون تقریبا تیرو دری کلو رئیسی موجودو پا تیرو دری کلونو که مرکز در استازوالی و معاشات دوی در کورونو کراگانی در هیچ نو ورکلی او در استازوالی و خپل مصارف در خپل آوائی دوست خطوره کولی
دا شکاری چې اسلام آباد د افغانستان په اړه د سیمې د یوادونو د وی نوی او ګونګ پیلامې دروازه ګرځیدلې او پاکستانی چارواکو ورسته یو څو میاشتو کې ایرانی ازبکستانی تاجکستانی روسی او چینی پلاوی سره په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه بیلابیلو بحثونو کې خبرې او اندېښنې شریکې کړې دي اسلام آباد تازه له چینی ځواکونو سره له افغانستان د ترهګریزو ګواښونو د ځپلو په موخه ګډ نظامی تمرینات پیل کړي او دا د هغه تصمیم عملی بڼه ده چې څو ورځې وړاندې افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي اسلام آباد کې له خارجه وزارت سره په ګډه نیولی و د چین ځانګړي استازي یو شیاو یونګ دغه سفر کې ویلي وو افغانستان کې دا مهال شل ترهګرې ډلې دي چې دوی ترې اندېښمن دي خو په وینا یې هیواد به افغانستان کې د یو معتدل او همشموله حکومت ملاتړ وکړي
دا چې د سیمې هیوادونو مشران او استازي له پاکستان سره د پاکستان په مشرۍ په ځینو غونډو او جلسو کې ګډون کوي او د پاکستان حکومت په تیرو څو ورځو یا تیرو څو اونیو کې په دې برخه کې ډیر فعال شوی دا او حتی له چین سره خپل نظامی عملیات پیل کړي دي دوی دواړه په ګډه سره نظامی عملیات ترسره کوي په دې سره تبن دوی د چین سره خپل اتحاد او اتفاق نړۍ ته ښیي خاصتا هند ته خپل زور پریښي ځکه چین او هند خپل مشکلات او ستونزې هم یو بل سره لري
تر دې څو ورځې د مخه پاکستان د خارجه وزارت د افغانستان ډیسک ته د روسانو ځانګړی استازي زمیر کابلوف هم وربلل او د کابل په اړه ورسره مذاکرات وکړل له مذاکرات وروسته اعلامیه کې ویل شول چې دوی د افغانستان او سیمې په اړه د ترهګرۍ د اندېښنو او په افغانستان کې د سولې لپاره د سیمې د هیوادونو په همغږۍ راوستلو ټینګار کړی دی دا په داسې حال کې ده چې تر دې څو میاشتې وړاندې د افغانستان په اړه بحثونو لپاره د ایران ځانګړی استازی حسن کاظمی او د تاجکستان یو پلاوی د یوسف شریفزاده په مشرۍ اسلام آباد ته تللی وو او د افغانستان په اړه خبرې کړې وې خو تر ټولو جالبه دا ده چې له ایران روسیې چین او ازبکستان سره په دوستۍ ګرم راغلي او طالبانو دغه وضعیت ته په کتو دوه اونۍ وړاندې هندوستان ته د اړیکو توده غاړه ورکړه چې داسې ښکاري پر پاکستان او چین بده لګېدلې ده
نو دوی د پاکستان په سر باندې افغانستان سره روابط خپل نه خرابوي سر ورته خوځوي او هغه ته دا کوي ځکه چې هغه ورته د اسناد وړاندې کړي چې دلته تا چینایان چې وژل شوي ټي ټي پي کړي او ټي ټي پي د افغانستان نه راغلي ده در حال چې هغه ټي ټي پي نه دا کړي خپل پاکستان نظامیان کوي وژن کوي او تهمت په افغانستان باندې وي نو ښکاره خبر ده دی په پلمي او ډرامي به جوړي خو چنان په اعتماد نه کوي، چنان هغوی سره سر خوځوي، چنان اوت سپوکن پالیسی نه لري، یعنی هر شی بیرون نه وایي.
او په کابل کې د طالبانو تر واک لاندې د خارجه وزارت یوه باوري سرچینه ازادي رادیو ته وایي ایران د کلګان پیخه کې د لسګون افغانانو په وینه د خاور اړولو لپاره یو لوړ رتبه پلاوی کابل ته رالیږلی چې طالب مشران وزارتونه په یو شمېر غوړو ژمنو خوشاله کړي. دغه سرچینه وایي ایران طالب چارواکو ته د زر تنه بندیانو د سپارلو وادې تر څنګ د افغانستان په ترانسپورټي زیربناو د شپږ میلیارد ډالر پانګونې چابهار کې د پراخې پانګونې وادې ورکړي. خو طالبان د بندیانو سپارلو موضوع چې کیدای شي د دوی مخالفان هم پکې وي سخت ورته خوشاله دي. سرچینه چې طالب مشرانو سره د ایرانی پلاوی په یو شمېر ناستو کې ګډون هم کړی دی وایي طالبانو ایرانی پلاوی ته ټینګار کړی چې ایران کې میش یا ورتلون کې مخالفان ونیسي او بیا یې د زر تنه بندیانو په ډله کې دوی ته وسپاري. خو ایرانی پلاوی د خارجه وزارت او آرک په ناستو کې ګیله کړې ده چې ولې د طالبانو حکومت په کلګان کې د لسګونو افغانانو د وژلو پیښه منلې.
د طالبانو او د ایرانیانو ترمنځ کومه هوکړه چې د بندیانو د تبادلې په خاطر شوې ځینې اندېښنې راپورته کړي، ځکه چې یوه اندېښنه دا ده چې ایران له طالبان څخه غواړي چې د هغو 260 افغانانو په وژنه باندې خاموشه پاتې سي، ځکه چې دغه د ستر بشري جنایت مسؤلیت نه ایران اخیستی شي او نه جواب یې لایسي. همدارنګه ځینې ایرانیان چې د طالبان سره په بند کې دي کېدای شي ځینې سیاسي مخالفین دي ایران د نظام اوسېږي دا به ایران ته سپارل کېږي، او په مقابل کې به ایران هغه ټول هغه کسان چې طالبان د لغوی شتون په ایران کې تشویش لري هغه به تړل کې لاس تړلی به بیرته افغانستان ته لیږل کېږي، چې د یوې ښې ډیپلوماسۍ او د یوې همسایداري تر عنوان لاندې دغه تبادله قابل د تشویش ده.
د ګڼو ایرانی وزارتونو دغه پلاوی چې مشري د ایران د عدلي وزارت مرستیال اسکر جلالیان پر غاړه و، د حسن کاظمی قومي په توسط کابل کې له ریاست الوزرا مرستیال مولوي کبیر، د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی، د کډوالو وزیر خلیل حقانی او ټولګټ وزارت د چارواکو ترڅنګ د زندانونو د تنظیم ادارې له مشرانو سره لیدل دي. دغه پلاوی له لیدنو وروسته سمدوار حسن کاظمی قومي هم له طالب مشرانو سره تعقیبي لیدنې زیاتې کړي او د سوداګرۍ د خوالي ترڅنګ د چابهار پاړه طالب مشرانو
ایران او د افغانستان د توده تګراتګونه مختص فکر نه کوم چې صرف د 260 تنو د مرګ او ژوبل په حق لیزه کاغه موضوع دوه مملکتونه هغه وخت خپل په منځ کې معامله وکړه کله چې ابراهیم صدر د دې موضوع لپاره تعین شو. نو تاسو معلومه ده چې ابراهیم صدر د ایران خاص سړی او هغه د موضوع کنټرول کړل او وین پرې نه خدله چې دا ډیره وسی شي، مګر هم یو شی دوی ثابت کړ چې راپور پی جوړ کړ او دوی ثابت کړ چې دا قضیه شوې ده. ایرانیانو غوښتل چې بالکل دا د صدقه کې چې دا قضیه شوې نه ده، اما طالبانو په یو رقم سره دا دغه کړل چې تعداد ټولو نه خود او وی ویل چې لا معلوم نه دي، مګر هم شواهد هیڅ د قضیه شوې ده. نو دوی پی ثابت کړ چې دا شوې ده. معاملې په سیاست کې په هر موضوع باندې کیږي، په ډېر مسایلو کې سره کیږي. همدا دادو گرفتي چې ته مثلا ما سره په دې مسله کې همکاري وکړه، زه به تاسو سره په نور کې همکاري وکم.
او ورسته لاغې چې په جرمني کې دوه لوړ پوړ افغان ډیپلوماټانو یما یاری د برلین سفارت نه او لطف الله سعادت د بن له قونسلګری نه د استعفا اعلان وکړ. په جرمني کې میش یو شمېر افغانان وای دلته د افغانستان په سازوالۍ کې ستونزې د دوی په ژوند مستقیم اغیز لري. دواړو ډیپلوماټانو جلا جلا اعلامیو کې ویلي د کوربا هیواد ملحوظات او غوښتنې ته په پام او د قونسلي چارو د خندو ځند د مخنیوي لپاره دندې پریخي او خپل همکارانو ته ډیپلوماټیک استازولۍ سپارلي. معلومه نه ده چې جرمني د تعامل په نوم دا سیاسي استازولۍ خلاص پریږدي او له کابل کوم نوی ډیپلوماټ پکې منی کنه. خو یو شمېر افغانان وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د جرمني په ګډون په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې د افغانستان له سیاسي استازولۍ او د صادرېدونکو اسنادو به اعتبار اعلانولو دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
روانونه په برلین کې د افغانستان سفیر او په بن کې د افغانستان جنرال کونسل خپل دند څخه استعفا ورکړه. البته په دوی باندې یو لړ فشارونه موجود وو او دغه فشارونه له کابل دوی نشه کولای خپل دند ته دوام ورکړي. دا فشارونه تقریبا د 13 کلو رئیس موجود وو. په 13 کلونو کې مرکز ته دغه استازولۍ معاشات دوی د کورونو کراګانې دا هیڅ نه ورکړي او دغه استازولۍ خپل مصارف د خپل عوایدو څخه پوره کول. ترڅنګ په دې وروستیو کې د المان حکومت هم په دوی باندې یو لړ فشارونه راوړل ترڅو دوی باید د مرکز سره خپلې اړیکې وساتي. نو هماغه چې دوی اسناد یې نه منل، مثلا کوم اسناد چې دوی صادرول ورته ویل کېدل چې د اسناد قابل د منلو نه دي، نو په دې اساس باندې دوی باندې د فشار زیات تر څو مرکز تابع وګرځي. په تیر میاشت کې هم فکر کوم یو څه موده وړاندې د آلمان حکومت د طالبانو سره د یو ډیل په اساس باندې یو تعداد افغانان د آلمان څخه وویستل، نو د هغې پروسه هم نظر په هماغه کوم هوکړلیک چې دوی سره شوی دی په د تیری جمهوریت په وخت کې، د هغې په اساس باید دوی دغه کسان تثبیت هویت کړي، وروسته د تثبیت هویت نه باید افغانستان ته لیږلی وی. نو سفارت او کنسلګری ورسره دا کارونه نه ترسره کول، نو هماغه و چې دوی باندې فشار راوړ او دغه کسان دغه کوم اتیش کسه چې دوی کابل ته ولیږل، د کابل حکومت یا طالبان دوی سره په اړیکه کې و، د دوی څخه غوښتنه وکړه تر څو دغه دوه استازولۍ د دوی تابع وګرځي. اما ښاغلی یاري او ښاغلی سادات نه غوښتل چې د مرکز سره خپلې اړیکې په دې شکل باندې وساتي، نو هماغه و چې له خپلو دندو لاس په سر شو او وینه غوښتل چې کار ته دوام ورکړي. تر څنګه یو موضوع مهمه ده چې اوس به د دې استازولۍ او سرنوشت څنګه کیږي. نو استازولۍ لکه څنګه چې مخکې مې هم ویل، دلته په آلمان کې ډیری افغانان ژوند کوي او دغه افغانانو دلته قونسلي خدماتو ته اړتیا لري، باید دغه استازولۍ موجود اوسېږي تر څو دوی ته خپل خدمات وړاندې کیږي. زما په اند فکر کوم چې اوس به یو موقع د کابل حکومت ته په لاس ورغلي اوسېږي، د کابل واکدارانو ته په لاس ورغلي اوسېږي چې هغوی د آلمان حکومت سره خپله ډیپلوماسي نور هم قوي کړي، او یا خپل یو استازی یا هم د دغه موجوده ډیپلوماتانو څخه څوک دلته سرپرست په توګه باندې وټاکي، او دوی باید بیرته مرکز ته راپور ورکړي. نو په دې اساس باندې فکر کوم چې استازولۍ به ادامه پیدا کړي، اما په یو څه احتمالات د دې شته چې مرکز سره خپل روابط ټینګ وساتي.
د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې په اکثر اروپایي هیوادونو، کاناډا او استرالیا کې د افغانستان کنسولګری او سفارتونو لخوا د صادر شویو اسنادو د بې اعتبار کېدو اعلان وکړ. دغه وزارت ادعا کړې و چې یاد سفارتونه د دوی له حکومت سره همغږي نه لري او په فساد کې ښکېل دي، هغه ټکه چې افغانانو ته یې ګڼې ستونزې ایجاد کړې او لامل یې ځینې سفارتونه بند هم شول.
د افغانستان سفارت یا جنرال قونسولي په جرمني کې چې وټل شوه، دا د افغانستان او د افغان ولس په ګټه نه دی، ځکه چې افغانان په مختلفو ممالکو کې اوسیږي او قونسلي خدماتو ته ضرورت لري. که چیرې دغه ادرسونه تړل کیږي، افغانان به له ستونزو سره مخامخ کیږي، او په زمین کې یو اندازه عواید افغانستان لاسته راوړل چې هغه به د لاسه ورکوي. دا نادرسته مطالبې د طالبانو د کوربه ممالکو څخه فکر کومه چې قیمت به افغان او افغانستان ورکوي، ځکه چې دوی په دې فکر کې و چې پخواني د جمهوریت کسان لري کی او دوی به خپل کسان ځای په ځای کی، چې دا به یوه ستره ستونزه وي، ځکه شاید زیات ممالک لا اوس هم آماده دي ته نه وي چې دوی ته په اروپایي ممالکو کې یا غربي ممالکو په مجموع کې دوی ته ویزه ورکړي یا حق د کار ورکړي.
که دوی ښه دي که بد دي، که ډېرې زیاتې ستونزې هم ولري، دوی فعلا د افغانستان یو واقعیت ده، د افغانستان خاوره د دوی تر تسلط لاندې ده، او په همدې لحاظ باندې نړۍ مجبوره ده چې له دوی سره خبرې وکړي، له دوی سره یو تعامل وکړي، او بالاخره د افغانستان کنسلګری او سفارتونه یا دوی ته وسپاري یا د دوی نفر پکې هلته ومني تر څو هغه سفارتونه او کنسلګری په داخل د افغانستان کې د افغانستان د اوسنۍ بهرنیو چارو وزارت سره په اړیکه کې اوسیږي، او هغه د قونسلي خدمات چې د افغانستان قونسلیانې په مختلفو هیوادونو کې افغانانو ته وړاندې کوي، هغه خدمات بغیر له دې چې له مرکز سره یا له کابل سره په اړیکه کې اوسیږي هغه ممکن نه دي. نو د دې لپاره زه فکر کوم چې دا یو معمول امر ده په اداراتو کې تغییر او تبدیل شته. ځینې پخواني مامورین کېدای سي له قونسلګریو له سفارتونو څخه ایستل سوي وي، دا هم ښه کار سوی دی هم بد کار سوی دی. بد کار کچېرې په سلیقوي ډول یو څوک ایستل سوي وي، خو طبعا هغوی ته ضرر رسېدلی ده، له اداري لحاظه هم ناسم ده، ولی کچېرې تصفیه روانه وي او د کارونو د بهبود او ښه والي لپاره دا کار سوی وي، نو زه فکر کوم د دې لپاره چې له سفارتونو او قونسلګریو څخه د ناوړه ګټه اخیستلو یا د شخصي ګټو په خاطر د قونسلګریو د سفارتونو د کارولو د مخنیوي لپاره که پخواني مامورین له دندو څخه ایسته سوي وي او نوي مامورین ورته ګمارل سوي وي تر څو له مرکز سره په اړیکه کې اوسیږي او افغانانو ته پا
پاړوندو هیوادونو کې هم سالم خدمات یا مناسب خدمات وړاندې کړي، نو زه فکر کوم چې دا یو ښه اقدام ده. په مختلفو هیوادونو کې قونسلیو او سفارتونو تصفیه ته ضرورت درلوده، او دا ډول یو تصفیه یا چاڼ دا اړین دی. ولې په ځینو داسې هیوادونو کې چې هلته واقعا هم وړ کسان دي، ښه خلک مامورین دي، پکې داسې کسان دي چې هغوی د وطن ګټو او ملي نوامیسو ته ژمن دي، نو زه فکر کوم د هغو خلکو ساتل به په قونسلګریو او سفارتونو کې ښه کار واوسیږي.
او په داسې حال کې چې طالبانو دا ونه دوه فعالان جاوید مومند او توریالی احمد له اوږده زندان وروسته خوشې کړل، بلخوا د ملګرو ملتونو د جنیوا دفتر کې د افغانستان دایمي استازولي او سفارت وایي په افغانستان کې خپل سرې نیونې پراخې دي او قربانیان د بیرته ستنېدو ځای نه لري. یادی استازولي او سفارت ویلي تازه د خپل سرو نیونو په اړه د دې سازمان د بشري حقوقو د دفتر د کاري ډلې په ناسته کې ګډون کړی او دا موضوع هلته هم را یاده کړی ده. خدا چې دا ناسته کله تر سره شوې ده او په کومو موضوعاتو پرې نور بحث شوی ده جزئیات نه دي ورکول شوي. په ورته وخت کې هغه کسان چې مخکې د طالبانو لخوا په بیلابیلو پلمو په خپل سري ډول نیول شوي دي وایي لا هم د ویرې او ناامنۍ احساس لري. د په داسې حال کې ده چې د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته دوی ډېر شمېر خبریالان د تیر جمهوري نظام کارکوونکي معترضې مېرمنې د مدني ټولنې فعالان او یو شمېر نور په خپل سري ډول نیولي چې ځینې یې خوشې شوي او ځینې لا هم د طالبانو په زندانونو کې دي. تر دې مخکې د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو حکومت لخوا خپل سرو نیونو په اړه اندېښنه ښودلی وه او د طالبانو له حکومته یې غوښتي وو چې خپل سري نیونې نورې بندې کړي. او تیره اونۍ په داسې حال کې چې د زده کړو نړیواله ورځ د افغانستان په اړه سړه تیره شوه، خو د افغانستان دوه لوڼو جولیا پارسي او 19 کلنې نیلا ابراهیمي دوه نړیوالې جایزې وګټلې. د ښځو د حقونو فعالې جولیا پارسي د بشري حقونو د مدافعینو لپاره د مارټین آنالز کلنۍ جایزه ترلاسه کړه، او 19 کلنه نیلا ابراهیمي بیا د افغان نجونو د غږ د پیاوړي کولو په خاطر د 2023 کال د ماشومانو د سولې نړیوالې جایزې وړ وپېژندل شوه. جولیا په کابل کې وخون کې وچه د 2020 کال اگست کې په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنې دو وروسته وزګار شوه. د طالبانو لخوا د ښځو په حقونو د لګیدلو بندیزونو په وړاندې اعتراضي فعالیتونه پیل کړل او له همدې عملی درې میاشتې د طالبانو زندان کې تیر کړې.
این جایزه متعلق به تمام زنانی است که در برابر ظلم، نابرابری، بی‌عدالتی مبارزه میکنند. با وجود همه چالش ها و موانع به مبارزات خود با اراده قوی ادامه میدهند.
په ورته وخت کې یوې 19 کلنې افغان نجلۍ نیلا ابراهیمي هم د نومبر په 19مه د ماشومانو د حقونو بنسټ کیډز رایټس لخوا د وڅلوېخ هیوادونو په 115 پیترماندانو کې د ماشومانو د سولې نړیواله جایزه وګټله. نیلا د 2020 کال اگست میاشت کې کله چې طالبان واک ته ورسېدل 14 کلنه وه، او یو زده کوونکی وه چې له خپلې کورنۍ سره پاکستان او بیا کاناډا ته ولاړه. اوله ته یې له هماغه وخته راهیسې د افغان نجونو د حقونو د دفاع لپاره فعالیت کاوه. دا دواړه جایزې نیلا ابراهیمي او جولیا پارسي ته په داسې وخت کې ورکول کېږي چې طالبانو د ښځو د زده کړې، کار، سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو د محدودولو سربیره ان د ښځو څیره او غږ هم عورت بللی دی.
So our hopes and our goal for the work that we do in her story is to humanize the stories that are told about Afghan girls on a global scale, because so many of the times these stories are told from the perspectives of people who don't really understand what it is like to be an Afghan girl. So we want to give them a chance.
اوسم ټولنیز شبکې د ټولنیز رسنیو د تیرې اونۍ مهمه موضوع دا و چې طالبانو له کندهار، تخار، هلمند او نور ولایتونو وروسته په ننګرهار او هرات کې هم د ژوندیو اشیاو په تصویر او ویډیو بندیز ولګوه. دغو ولایتونو کې د رسنیو استازي او خبریالان ازادي راډیو ته وایي کله چې طالبانو نه وپوښتل څنګه کېدای شي ټلویزیون دې د ژوندیو موجوداتو انځورونه نه خپروي، ځواب یې دا و چې رسنۍ باید د امر بالمعروف وزارت پاڼې او ویډیوي راپورونه تعقیب کړي تر څو پوه شي چې کوم ډول ویډیوګانو اجازه شته. ازادي راډیو چې کله د امر بالمعروف پاڼو ته سر ورکړه کړ، ویډیوګانو کې یوازې د خبرونو د اړوندو ولایتونو د منظرو پرته بل څه نشته، خو کله چې د یو تحلیلګر یا مسؤل چارواکي کلیپ اچوي نو د ویډیو پر ځای یې غږیزه بڼه استفاده کیږي. په ټولنیزو رسنیو ګڼ فعالانو اندېښنه ښودلې ده چې افغانستان ورو ورو د راډیو د ورته بیرته ستنېدونکی دی او طالبان به ډېر ژر د نړۍ له سترګو نه د افغانستان اړوند حقیقتونو پټولو لپاره انځوریزې رسنۍ وسایل او امکانات له منځه یوسي. او پاکستان چې تیر ونی پکې خورا زیات امنیتی پیخي تیر شوی ورسې یو ویډیو هم خبره شو چې د دغه هواد ځواکونه د خپل مړو د انتقال لپاره وسایت او امکانات هم نه لري. په ټولنیزو رسنیو خبره شوی ویډیو خی چې د خیبر تیراسی مکه د ټي ټي پی په بریدونو کې د اتو وژل شوی پاکستانی عسکرو له جملې د دوه وطن مړي په خرو بار او د جګړې لډګر استل کیږي. که څه هم پاکستاني ادارو ویلي چې دا سرتیری په جګړه کې نه دی وژل شوی او تندر وهلی چې له غرنۍ سیمې راښکته کول یې ګران کار وو، خو فعالانو ویلي دا سرتیری پښتانه وو او ریاست لپاره د پښتون وینا په مخالف او موافق سب کې یو شان بیا ارزښت ده. دغه فعالانو د پاکستان په نظامی دولتي لیکو کې پښتنو ځوانانو ته پیغور ورکړی چې که د خپل وینې ارزښت پیژنې نو د پاکستان لپاره د خپلو پښتنو وینه تویونه بس کړئ. د یادونې ده چې تېرونۍ له تیرا سربیره بنو کې وسلوالو له یوې پوستې نه اته عسکر له وسلو سره ژوندي ونیول او وتښتول، او دغه راځې د نظامیانو پر یوه پوسته باندې برید کې 12 عسکر هم وژلي، خو په کورمه کې بیا پر دوه فلاین کوچونو ډزو کې لږ تر لږه 45 کسان چې ملکیانو وژلي او یولس نور ټپیان دي.
د یو طرف ډېر زور کوي چې دا تر تر وړو ځکه بلاګي کنه لوندې لاګي.
او تیرونه په سعودي عربستان ریاض ښار کې د غربي سندرغاړي جنیفر لوپیز کنسرت د افغانانو په شمول د ټول اسلامي نړۍ د وګړو خبرګونونو لپاره ول. د جنیفر لوپیز د کنسرت په محل یو خونه لیدل کیږي چې نڅاګر ترې غیر چاپیره تابعیږي، هغه ټکه چې منتقدانو نیوکه پیری کړی ده او زیاته کړی ده چې د دې خونی او د نڅاګرو تابعدل ترې د کعبه شریفي او ترې د خلکو د طواف شباهت درلوده. کڅام اسلامي حکومتونو د سعودي په دغه کار رسمي نیوکه نه ده کړې، خو د طالبانو ځینو ملاتړو له خپل حکومت پوښتلی چې ولې په دې موضوع چوپ یاست. د طالبانو ملاتړ یو پخوانی مبلغ سید اکبر هغه ټینګار کړ چې د طالبانو حکومت باید په اسلام د ننګ دغه ډول موضوعاتو کې چوپ پاتې نشي، خو د طالبانو مخالفانو بیا ویلي شاید ټول اسلامي وادونه په ځینو مسایلو خبرګونو نه وخی، مګر طالبان به دا کار ځکه ونه کړي چې دوی د دوه تړون تجمن دي. او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبرې دا ښکاري چې انسان له ماشینونو او روباټونو سره دومره عادت کیدونکې ده چې له ژوندۍ موجوداتو سره به اړیکه ورو ورو ختم شي. تازه د جاپان په یو عبادت ځای کې د روباټیک کورنۍ او ژوی او میله او ورته د دعا مذهبي مراسم پر ځای شوي. په خو بدلته رواج چې د شیجی ګوسان مذهبي مراسم پر مهال به خلک کانډا عبادت ځای ته له خپل ماشومان سره راتلل او د اوږده ژوند دعاوې به کولې، خو دا ځل ورته ښځو او نارینه خپل روباټیک کورنۍ ژوي پیشوګان او سپین راوړي او دعاوې ورته کړي. دا ځکه چې جاپان کې له 2013 کال راهیسې د ماشومانو زیږون خورا کم شوی او کورنۍ ژوندۍ ژوي هم په کمیدو دي، نو ځایي خلک خپل مینه په روباټیکو ژویو باندې ماتي. جاپان کې روباټیک ژوي د سونی کمپنۍ لخوا د ایبو په نوم جوړیږي او د مصنوعي ځیرکتیا په ټولو امکاناتو باندې سمبالوي. او سعودي عربستان سره له اوسه بیا د 2014 کال فوټبال نړیوال جام سیالۍ او کوربتوب لپاره د وستر او خیالي سټډیوم جوړولو چارې پیل کړې دي. د محمد بن سلمان په نوم دا تخیلي سټډیوم چې 2000 کسانو ظرفیت به ولري د ریاض ښار کې جوړیږي. د سعودي د سپورت وزارت وایي لاید دغه سټډیوم کمپیوټري نقشه جوړه کړي او د سټډیوم چارې به د 2019 کال وروستۍ روبه کې بشپړ شي. دا سټډیوم به 2000 خاصو ملمنو او 300 خورا خاصو شاهي ملمنو ته د لوبو د ننداري سیټونه هم ولري. په دې ډیزاین کې د سعودي محلي توپوګرافي نه کار اخیستل شوی او د سټډیوم شاوخوا به د لمبا د حوزونو او سیدانی نور ورزشي سټډیومونو یو خارګوټه هم ولري. تر اوسه معلومه نه ده چې د فوټبال نړیواله شورا سعودي ته د 2014 کال د نړیوال جام کوربتوب ورکړي کنه، خو سعودي لومړنی هیواد ده چې په دغه کال د لوبو بشپړ کوربتوب ته نوملیکنه کړې ده. او د تیرونه بل خو جالب خبر له افغانستان او چې کابل کې د بخت کمبل په نوم د ژمنیو کمپلو د جوړولو لومړنی لوی فابریکه پرانستل شوه. دا فابریکه چې د پلچرخي سرتي پارک کې جوړه شوې 913 میلیون افغانۍ پنګونه پرې شوې او یوازې د 100 میلیون افغانۍ ماشینونه ورته راوړل شوې. د مسولانو په وینا په دې فابریکه کې د هیواد له خام مواد وړۍ او پنبې څخه استفاده کیږي چې دا به د مالداري او کرنې سکتور د پیاوړتیا ترڅنګ د کاري فرصتونو په زیاتولو کې هم مرسته وکړي. د فابریکې مالکان وایي دا فابریکه چې دم غړې 300 کارګر لري او د ورځې زر کمبلې تولیدي، راتلونکو کلونو کې به کارګر 900 تنو ته لوړ شي او د ورځې 15000 کمبلې به تولیدول شي. او په همدې سره د نن ومه ورځ عمران غاړم هر ونی د زادې لپاره نو سپو د اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره خپل ومه ورځ ل خپل سید شنواری سره مهیروي.
نره نره او پنازي ما لال یو گل می